درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو پر سر جنجال اوس هم پر ځای پاتې دی او نن هم د ولسی جرګې استازي ونتوانیدل چې دا موضوع حل کړي. همدارنګه په یو بل رپورت کې مولدي خبره و چې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ به وکړي. خو مخکې لدی چې ریپورتونه ته ورشو په مخړی د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زید راوړی.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. هر ګوای په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي پړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي او د پاکستان صدراعظم د هند صدراعظم ته په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. یونما نن په یو ټویټ کې لیکلي چې د مې په 20 او 23 د هلمند په ګیرشک او د کونړ په څوکۍ ولسوالیو کې 14 ملکي وګړي چې 15 ښځې او ماشومانو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. یونما د جګړې پر خوا وژغ کړی چې د جګړې اصولو ته دې پام وکړي او ملکي خلکو ته دې تاوان نه اړوي. د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. ارګ ویلي چې په غزنی کې د ولسی جرګې د ټاکنو د څرنګوالي پړه د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په مخکنی غونډه کې مسولو چارواکو ته ځانګړي سپارښتنې سوي دي.
در جلسه دیروز شورای امنیت
دوی د ملي امنیت شورا پر نوې غونډه کې پر دې خبرې شوې او پریکړه شوې چې د جمهور رئیس دوهم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال پر دې کار وکړي او راتلونکي غونډې ته خپله طرحه وړاندې کړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې ټاکنې تیر کال په مني کې وشوې خو په غزنی کې امنیت خراب و او له دې امله په هلته انتخابات ونه شول. د غزنی د نام نو ولسوالیو یو شمېر خلکو په هوځوي ډول د ټاکنو غوښتنه کړې خو د هغوی له دې وړاندې سره د هغو ولسوالیو خلکو چې نسبي امنیت لري مخالفت کړی دی. د افغانستان بانک وایي چې په مارکیټ کې د افغانۍ د ارزښت لوړول لپاره به د شنبه په ورځ 30 میلیونه ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک وایي اند ایمل عاشور ازادي رادیو ته نن وویل
شنبه صرافات شرکت میکنه ما 40 میلیون ډالر اعلان دی. وای د شنبه پورز د 30 میلیون امریکایي ډالر په لیلام کې صرافان برخه اخلیو. دا مسله ډیر تاثیر لري ځکه په هر اندازه چې افغانستان په بازارونو کې ډالر لیلاموي په مقابل کې هاغو افغانۍ ته چارتیاوي راټولوي. دا به پر مارکیټ ښه اثر وکړي.
صرافان بر مارکیټ داشته باشه.
د کابل په سرای شاهزاده کې نن سل امریکایي ډالر سهار پاته زره او سل افغانۍ ماتېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د هند حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره د داسې هڅو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي ملاتړ کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار نن د هند له یو لوړ رتبه پلاوي سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هندي پلاوي همداراز هغه رپورټونه چې په هند کې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خپاره شوي دي ویلي دي چې د هند د دولت رسمي نظر نه څرګندوي. هغوی ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور رئیس د هند صدر اعظم نریندر مودی ته په ابتدایي راشمیرنه کې د انتخاباتو د بری مبارکي ورکړې ده. غنی په ټویټ کې نن لیکلي چې د آسیا د جنوب د امنیت او ثبات لپاره د دواړو ولسواکیو د همکاري پراختیا غواړي. د هند پارلماني ټاکنو د رایو د شمیر ابتدایي پلای څرګندوي چې د صدر اعظم نریندر مودی ګوند تر نورو مخکې سوی دی. د ټاکنو ته تر ډیره حده د نریندر مودی د حکومت په اړه د ټول پښتنې په توګه کتل کیږي. په هند کې ټاکنو شپږونی دوام وکړ. د رپورټونو پر اساس په هند کې د مودی په مشرۍ ګوند بھارتیا جنتا د پارلمان تر خپل اصلي رقیب ګوند کانګرس مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن په هند کې د نریندر مودی د ګوند د بری مبارکي ویلې ده. عمران خان هم ویلي چې دوی له هند سره د اړیکو د پراختیا په تمه دي. په سربیا کې چارواکي وایي چې دوه پناه غوښتونکي په ولاری موټر کې مړه موندل شوي او دوه تنه په سخت حالت کې په روغتون کې بستر دي. د چارواکو په وینا دا کسان د هنګري سرحد ته نږدې په دغه لارۍ موټر کې موندل شوي دي. د سربیا پولیس وایي چې د لارۍ چلوونکي د سې شنبې په ورځ دوه تنه په خپل موټر کې مړه او دوه تنه په ډیر نازک حالت کې موندلي وو. د روغتون یو چارواکي د ازادي اروپا د بالکان د هیوادونو خبریالانو ته ویلي چې دا پناه غوښتونکي په لارۍ کې په یوه بار سوي ټانکر کې ساتنګي شوي وو. دوه تنه یې مړه شوي دي او دوه په روغتون کې د عاجلې برخې بسترې دي. ډاکترانو ویلي چې یوه د چهارشنبې په ورځ ساه ورکړه او دوهم بېګا مړ شوی دی. د افغانستان، سوریې او د افریقې د یو شمېر هیوادونو زیات کډوال په وروستیو څو کلونو کې د سربیا د لارې هنګري ته په قاچاقي ډول د تیرېدو هڅې کوي او غواړي چې په دې ډول اروپایي اتحادیې ته ځان ورسوي. او د اوکراین د پارلمان په اړه د نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فرمان نن نافذ شو. د نوي فرمان پر اساس د اوکراین پارلمان دغو کیږي او د جولای په میاشت کې به په هغه هیواد کې له سره پارلماني انتخابات وي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال نن هم په ولسی جرګې کې دوام درلود خو حل نه شو. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. په غزنی کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ د امنیت په وضعیت باندې د غزنی ولایت د امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردک سره غږیدلی چې په یو برخه کې وایي طالبانو ته په دې ولایت کې درنه مرګ ژوبله اوخته.
اوس دی دوه نفر اته یو ځای کېدای نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې د دې شل نفر او دېرش نفر تلفات نه ورکوي او دی به دا د ضربات کم هم نه شي.
نور رپورټونه به هم ولرو. دا هم اورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په راروان نړیوال جام کې ګډون کوي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال لا هم پر ځای پاتې دی. په پام کې وا چې نن د ولسی جرګې غړي د ګمارل شوي پلاوي پر پریکړه رایګیری وکړي خو د جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شول. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
د شپږ ورځو په تیرېدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې او د پنجشنبې په ورځ هم د دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوي پلاوي پریکړې ته رایه چونه وکړي خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوی غړی دی وایي
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یوه رای په تالار کې رای ګیری وکړو خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبې ورځې ته پاتې شو. ښاغلی رحماني وایي 130 وکیلانو لاسلیک کړی او دی تاییدوي خو د ولسی اړخ وایي چې باید صندوق دې کېښودل شي او رای ګیری دې له سره وشي.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بې نظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره دوه ورځې مخکې 22 کسیز پلاوی وګمارل شو تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې رایه چونه وګوري او په دې اړه خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي رحماني یوه باطله شوې رایه چې کولی شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایه معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ته دغه پلاوی د کارونو پاړه وای
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د درې سلورو موردو لپاره ځانګړی شوی یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلېدو لپاره خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پریکړه وکړه او نور ټول مسایل بې ارزونې پرېښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل ده.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصولی موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلانو ته څه نه دی ویلي، خو په ولسي جرګه کې د سمنګانو د خلکو استازی ضیاءالدین ضیا چې د ښاغلي رحماني پلوی دی وایي د ګمارل شوي پلاوي د پریکړې له مخې ښاغلی رحماني رئیس دی او د ده په خبره د پنجشنبې په ورځ د 130 غړیو لاسلیکونه راټول کړي چې رحماني د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ کینوي.
لا وی خپل پریکړه اعلان کړه او د رایو په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د 130 رایو په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې دغه وضعیت ستومانه کړی دی. د هرات د خلکو استازی سید عظیم اکبرزانی وای
راځئ چې یا سری یا علنی رای ورکړو، د حل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړې، دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني 130 او اصولي 550 رایې خپلې کړې وې. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلې چې 50+1 رایې ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په امریکا کې یو څېړنیز اداره وایي طالبان د سولې په مذاکراتو کې صادق نه دي. دا یو څېړنیز انسټیټیوټ دی او یو غړی مایکل روبین دی. د پنځشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته د سکایپ له لارې وویل چې د طالبانو د ډیپلوماسۍ او عمل ترمنځ توپیر موجود دی. په عین حال کې ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې امریکا له طالبانو سره په مذاکراتو کې غواړي په خپله خوښه د سولې تړون لاسلیک کړي، خو طالبان یې نه مني. نور د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د انټرپرایز په نوم د یو امریکایي انسټیټیوټ غړی وایي چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د تیرستلو ډیپلوماسي پر مخ وړي او له هغې جګړې ته د چمتووالي په هدف کار اخلي. مایکل روبین چې د دغه امریکایي انسټیټیوټ یو غړی دی، د پنځمې په ورځ یې د سکایپ له لارې په کابل کې ویناستې ته په دې اړه وویل:
طالبان په ډیپلوماسۍ کې یو څه وایي خو په عمل کې بل کار کوي. هغوی له ډیپلوماسۍ د مقابل لوري د تیرېستلو او د جګړې د چمتووالي په هدف کار اخلي. د بیلګې په توګه هغوی په 1995 کال کې ژمنه وکړه چې په هرات به حمله نه کوي، خو دوی دا کار وکړ. ډیری په واشنگټن کې دا هیر کړی چې په 1996 کال کې طالبانو د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د مذاکرې په حال کې و، خو پر کابل حمله وکړه.
د مایکل روبین په خبره طالبانو له امریکا سره تر دې وړاندې هم د اوساما بن لادن د منځوي کېدو او د ترهګرو د روزنځایونو د بندولو ژمنې کړې وې، خو عمل یې پرې نه دی کړی. ښاغلی روبین د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټیم د کارونو د ارزونې په اړه یوه مقاله هم وړاندې کړه. نوموړي په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې چې د ټرمپ د ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر غړي د امریکا او طالبانو ترمنځ له پخوانیو مذاکراتو معلومات نه لري. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د قطر پایتخت دوحه کې شپږ پړاو خبري شوې. په دغو خبرو کې په څلورو مواردو ټینګار شوی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو غتل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاورې نه کارول، بین الافغاني خبرې او اوربان پکې شامل دي. خو لا هم دواړه لوري کومې نهایي پایلې او توافق ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکی وحید مجدا چې په دې ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې د امریکایي استازي او طالب چارواکو ترمنځ تر دې دمه په خبرو کې د سولې د تړون جزئیات معلوم نه دي، نو ځکه سره هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ستونزه له طالبانو سره دا ده چې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون په خپله خوښه لاسلیک کړی او دغه تړون ډیر موارد اخلاقي جنبه لري، نه حقوقي، چې امریکا ته الزامیت متوجه کړي. په داسې حال کې چې طالبان داسې څه نه مني. دا چې د یو پړاو مذاکراتو خبرې تر 14 یا 18 ورځو هم رسیږي لامل یې د مسایلو جزئیات دي چې باید پرې خبرې وشي.
د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ د غړي مایکل روبین په مقاله کې د افغان سولې لپاره د پاکستان د رول یادونه هم شوې او ویلي دي چې پاکستان باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي. امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه د مایکل روبن د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی و موریدل چې د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ وایي طالبان د سولې په مذاکراتو کې صادق نه دي. بلخو د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا خبره د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لوري دا ډول څرګندونې د دې هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندوی نه کوي. عصمت ساروان او پاړې تفصیل.
د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریس خلاف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریس کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلي کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم د طالبانو سره خبرې کړي او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریس کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریځ کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
دغه خبرې کم نویوالی نه وینم. لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، مذاکرات کې شامل نه وي، سوله ممکن نه ده. دا خبره د دې چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هر لار چون بل لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم سر دا اوسه پر دې باندې چار اچول دي، په دې ټینګار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکراتو کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوی و چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړ شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوي د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت د شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې انتخاباتو د حوزې کېدو د طرحې دنده د ولسمشر دویم مرسیال او د اجرایه ریاست لومړي مرسیال ته سپارل شوې. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرحې کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرحې د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تېرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی. په دې اړه راتلونکې غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې تیر انتخابات له دې امله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمېر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امنه ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره شي. د ولسی جرګې په اوولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخوانی یوولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصه له کتیر زغونه چې په همدغه موضوع باندې انتخابات فارغ سره کور خاصه سمې چې بیا هم دغه شی ورته اختلافونه په خلکو کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فصل شي، بعد دغه باید موضوعات باندې چې تصمیم وکړي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه بهتره ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې درشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره شوي دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي محمد عارف رحماني وایي چې په دغه ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات باید د نورو ولایتونو په څیر له قانون سره سم ترسره شي. نوموړی له حکومت غواړي چې د انتخاباتو پر ورځ په ټول غزنی کې امنیت خوندي کړي، څو په ټولو ولسوالیو کې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په غزنی کې مدني فعال عنایت ناصر وایي چې د طرحې په جوړېدا کې د غزنی له خلکو هم نظرونه اخیستل شوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د غزنی د ولسي جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره یو ځای کیږي، او په دې اړه د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. خو د غزنی ولایت امنیه قمندان سلمونوال محمد خالد وردګ وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي د دې سبب شوی چې په ولایت کې امنیت په نسبي توګه ښه شي، او دی وایي چې هڅې پیل کړي او زیاتې سیمې د وسلوالو نه بیرته نیولې دي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خواجهمري ته ساوا چې په نامه د جنګل باغ هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه یې نه مکمل موږ تشویش را پشو. او بل ساعت منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو د هغو طریقې نه مبس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د افزه سی او مبس هغه سره مکمله امن شو، او په غوزه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پس د خدای چې اوس موږ هغه بیس واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت په تنه په شار کې راستلې. دغه امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم پراخه شي، کارونه هم پرې روان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څه موده وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت و، کمښت پوره شوی ده که څنګه ده؟
یا شته دي، تقریبا څه کمبود لرل موږ په تشکیل پوره دی. اندک کمبود لري چې هغه هم انشاءالله اوس د خلکو توجه راوکړي. د غزنی کې امنیت دی، هر څوک راځي. د ورځې تقریبا موږ د 10-15 نفر سره موږ موافقه کړې چې دی دلته راځي. په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسکو چې دی وظیفه واخلي.
محلي اداره په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي. څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل شوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا، د افغان هوایي ځواکونو، کمانډۍ ځواکونو له لورې؟
دلته ډیر خارجیان غلي و. دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت سقوط ورکړه. خوشبختانه د نوي رهبری چې غزنی ته راغله، د مرکز ما چې د موږ سوه هوایي ضربات شوي دي، تا طالبان درنه طلبات وقتی دی یو مثال به در توان چه دی بند سرده که چه دری درش نپره تن پاکستانی و چه دی بین پاکو که لارن او نور پا اندرو که پا گیلان که پا مقر که پا کرباخ که دی کوی کوی ضربه خالی دیدی وز دی دو نپره حتی یو زای که دی نشی دی ورازی دست وراز نده چه دی شل نپره و درش نپره طلبات نور کوی او دی بداو دی ضربات کمم نشی چه چو دی رانشی سول او نکا و دی مکس خبر تکینه دی
موش دیرای وقت وز پینو پا دورست یو کې غزنی ولایت د ناټو نظامی چارواکي د دې څنګه افغان نظامی چارواکي ډیری وخت سفرونه کوي تاسو فکر کوي چې غزنی ته د مرکزی دولت پام اوښته نه ده؟
بله اوښته ده. مخ مخکیم درته وی چې د مرکزی دولت ډیره توجه په دغه باندې ده، په غزنی باندې ده، چې د خلکو ډیر تشویشونه وو. نو باید دې ته ثابت کړي چې موږ تاسو ته امنیت رول او دې باید په آرامه فضا کې وزون وکړي.
آزادی خبری مجله اوری
د خوست مرکزی لوسو خونځو لسکونو خونکو د کاری اتصاب او پرلت وهلو گواه کړي د چولی د نجیب الله خیل په ریپورت کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو خونکو د بې اعتراضۍ غونډه په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته دیارلس کاله مخکې د نمرو رسمي تعرفې ویشلي، خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو خونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبې ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلیکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي آزادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی چې د 1215 کول نه پی بندې کور شروع شوی دی، خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نه شوه. خو موږ ته وعده وکړل شوه د معارف له طرفه چې دغه پروژه به په دریم د حمل چې د معارف ورځو پلی بشي بیا پلی نه شوه، او بیا یې وعده وکړه چې دا پروژه به په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خوست د معارف ریاست په رهبرۍ کې دو هغه هغې ټاکلي کمیسون سره چې والي ټاکلی دی د هر ارګان نماینده پکې کې دی هغې سره لازمه همکاري نه کیه.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ورباندې یوه نیمه لسیزه تېره کړه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا کرکټ په نړیوال جام کې چې د مې په دیرشمه نیټه په برتانیا کې پیلېږي د افغانستان لومړۍ سیالي له استرالیا سره ده. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې تر بل هر ټیم د مقاومت وړ او د پام وړ سیال بولي. رضوان مراد پرې رپورټ لري.
تر نړیوال جام دوه میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس آژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټینګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي، خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټینګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډېره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د یو ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولای شي. د هند کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي:
د ټولو ټیمونو وړتیا ته په پام زه فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبرې مجله لا پاتې ده. سید سمیع عباسی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.
تشکر اجملان، خسته نباشین، سلام و شام.